افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو خبرونه اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومي اجدي څلورویشتمه د جنوري میاشتې دیارلسمه. په دې خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تکرار خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د ایران یو چارواکي ویلي چې ایران ته د پولو له لارې د بې اسناده کډوالو ننوتل صفر ته راټیټ سوي دي. د ایران د انتظامي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان پرون یکشنبه ویلي چې پر پولو د بی اسناد کډوالو د داخلېدو د مخنیوي لپاره به ټول امکانات وکارول سي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر اساس شغلی رادان یو کانفرنس کې ویلي، د ایران له پولو د بی اسناد کډوالو د مخنیوي لپاره پرمختللي امکانات کارول سي دي. تر دې مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې له افغانستان سره پر 300 کیلومتره پوله د خند جوړولو کار پیل شوی او تر اوسه پر 15 اویا کیلومتره پوله دغه خندونه جوړ سوي دي. ایرانی چارواکو په زمری یا صد میاشت کې ویلي و چې له افغانستان سره پر پوله د موانع جوړولو کارونه به په دریو کلونو کې بشپړ سي او دا کار د افغانستان سره په تفاهم کیږي. ایران په وروستیو کې د بې اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج چټک کړی دی. ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې غواړي څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال د روان مریض کال تر پایه له ایران څخه وباسي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی کابل کې د سعودي عربستان له سفیر فیصل طلق البقمی سره د کتنې پر مهال په حج کې د افغانانو لپاره د ونډې زیاتېدو غوښتنه وکړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې شغلی متقی پرون یکشنبه د غونډې په جریان کې د سعودي له حکومت وغوښتل چې په هغه هیواد کې میشتو افغانانو ته د قونسلي خدماتو په برابرولو کې همکاري وکړي. د بیان په یوه برخه کې د سعودي د سفیر په وینا راغلي چې ویلي دي هیواد غواړي په بیلابیلو برخو کل افغانانو سره مرسته وکړي. په دې باب نور جزئیات نه دی ورکول سوي او د سعودي عربستان سفارت هم د دې غونډې په اړه تبصره نه ده کړې. سعودي عربستان د مرغومي اجدي پر دویمه نیټه په افغانستان کې خپل سفارت بیا پرانیست. پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته هیڅ هیواد د دې ډلې لنډمهاله حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. سعودي عربستان یو له هغو دریو هیوادونو څخه و چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو لومړی حاکمیت په رسمیت پیژندلی و. دو نور هیوادونه متحده عرب امارات او پاکستان وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي چې سویس د افغانستان لپاره د بشري مرستو له صندوق سره د 2.3 میلیونه سویسی فرانکو په اندازه چې شاوخوا 2.6 میلیون ډالر کېږي نوره مالی مرسته کړې ده. د اوچا د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه مرستې به په افغانستان کې د اړو کسانو پر لاسنیوي د پام وړ اغیز وکړي. اوچا تیر اونۍ ویلي و چې په 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې 2.9 میلیونه خلک چې د دغه هیواد د ټولو وګړو تقریبا نیمایي برخه جوړوي د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا ولري. پرون د سربیا پلازمینه بلګراد کې په لسګونه زره کسانو د خپلو ګرځنده ټلیفونونو څراغونه ولګول او د اورګاډي تمځای د چات نړېدو د قربانیانو د یاد لپاره د 15 دقیقو لپاره چپتیا غوره کړه. دوی په دې پیښه کې چارواکي په نغړی تورنوي. دغه لاریون د بلګراد دولتي پانتون د معسلانو لخوا تنظیم شوی وو او برخوالو یې غوښتنه کوله چې د پیښه عاملان باید عدالت ته راکش کړی سي. دوی د پرمختګ په نوم د سربیا واکمن ګوند چې مشري یې ولسمشر الکساندر چکوی په اداري فساد او خپلوي پالنه تورنوي. هغه تور چې دغه ګوندی ردوي د 2023 د کال د نومبر میاشتې پر لومړۍ نیټه د نوې سات تمځای نوې ترمیم سوی کانکریټي چت د نړیدو له کبله 14 کسان مړ شول او 3 نور ټپیان شول. یو ټپی وروسته ساور کړه. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې د جګړې له امله د سودان په جنوب کې له عمر و بشر څخه په زرګونو کسان تښتیدلي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې د شمالي کورتفان ایالت له دغه ښار څخه له 0 تر 3 پورې کورنۍ بې ځایه سوي دي. په امر و بشر کې د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ ځواکونو ترمنځ تازه نښتې تېره اونۍ پیل سوې. په عین حال کې په الجزیره مرکزي ایالت کې د سودان پوځ پرمختګ کړی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان ویلي چې لپرلپسې نشوتو وروسته د امنیتي اندېښنو د زیاتېدو له امله کورنۍ له خپلو سیمو کډې کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د تازه شمېرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپرې سوي په شمالي کورتفان ایالت کې د بې ځایه سوو کسانو شمېر اوس مهال له 250 څخه زیات دی او په سودان کې ټولټال 1.5 میلیونه کسان بې ځایه سوي دي. د سودان پوځ د جنرال عبدالفتاح البرهان لخوا رهبري کیږي او د وسلوالو ملیشو مشري جنرال محمد همدان دقلو کوي. د دواړو خواوو ترمنځ جګړه د 2023 لدی کال د اپریل په نیمایي کې پیل شوه. د دې جګړې په نتیجه کې لږونه زره کسان وژل شوي دي. په سودان کې 3.4 میلیونه کسان چې د سودان د ټولو وګړو نږدې نیمایي برخه ده، له سختې لوږې سره مخامخ دي. د برازیل په میناس ګرایس ایالت کې د ژغورنې ادارې وایي چې د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو بارانونو همځکه شوېدو له کبله څو کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ښاروالۍ دفتر پرون یکشنبه ویلي چې د شنبې په شپه په ایپا تینګا ښار کې شپږ کسان وروسته له هغې مړه شول چې په یوه ساعت کې په دغه ښار کې 80 میلی متره باران وسو. د اور وژنې کارکوونکو د ځمکې ښویېدو له کبله د یوه ویجاړ شوي کور له کنډوالو لاندې د یوه 8 کلن هلک مړی راایستلی دی. د ښار په نورو برخو کې هم 2 نور جسدونه موندل شوي دي، او د ژغورنې کارکوونکي تر خاټو لاندې د 3 نورو بند پاتې سوو کسانو په لټه کې دي. یو مړی سانتا دو پارایس سو ښار ته نږدې موندل شوی. د تیر میلادي کال په اپریل او می میاشت کې هم د برازیل په جنوب کې د سختو بارانونو له کبله له 180 زیات کسان مړه شوي وو. او بارسلونا 15-2 په وړاندې په نتیجې سره په 2025 میلادي کال کې د لومړی ال کلاسیکو ګټونکی سو، او د هسپانیا په سوپر کپ کې خپل 15مه بریا ولمانځله. په سعودي عربستان کې تیره شپه د اسپانیا د فوټبال د سوپر کپ په پایلوبه کې بارسلونا او ریال مادرید د یو بل سره مخامخ شول. کیلیان امباپه د ریال مادرید لپاره لومړی ګول په 15مه دقیقه کې ووهه، او د بارسلونا لومړی ګول د بارسلونا ځوان ستوري لامین یامال په 22مه دقیقه کې ووهه. دا خبرونه
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او لیدونکو سلامونه. د روغتیا د ژوند شتمنۍ د دیونی پخپرونه کې موزه فرشته صحه قربانه یم. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر فصلی یا موسمی ناروغیو خبرې کوو. دا چې د ژمي موسم را رسیدلی دی، او د ژمي د سړې هوا سره سره په افغانستان کې ډیری خلک له موسمی ناروغیو شکایت کوي، او افغانستان کې د موسمی ناروغیو پیښې ډیر شوي دي. په همدې اړه په دې خبرونه کې خبرې وکړو. موږ سره په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم شته دي، د افغانستان متخصص ډاکټر، داخله ډاکټر، او همدارس د کاناډا نه متخصص داخله ډاکټر را سره په خبرونه کې میلمانه دي. تاسو هم کولای شئ د خبرونه په لړ کې موږ سره خپل اړیکې ونیسئ، او که تاسو هم په خپل سیمو کې په خپل کورنۍ کې فصلي یا موسمي ناروغي لرئ، او یا دغه ناروغي ستونزې لرئ، له موږ سره شریک کړئ. قدرمن ډاکټران به تاسو سره په دغه برخه کې ستاسو پوښتنې ته ځواب درکړي. د خبرونه په دې برخه کې فکر کوم میلمانه را سره وصل پاتې شوی دي. قدرمنو ډاکټرانو دواړو میلمنو ته په دې خبرونه کې ښه راغلاست وایم. ډیره خوشاله یم چې قدرمن میلمانه را سره په خبرونه کې دي. په د ژمي د هوا پر سړې هوا پر رسیدو سره په افغانستان کې خصوصا کومې ناروغي ډېرې زیاتې خلکو ته ورپیږي، یعنی کومې ناروغي سره خلک ډېر زیات لاسو ګریوانی په ژمي کې؟ ډاکټر صاحب بزګر پوښتنه تاسو ته راځي کیږي.
د هر موسم په تغییر باندې موسمی ناروغي پیل کیږي. مثلا د اوړي کې ورځ ناروغي، په ژمي کې بیا نور وایرسونه فعالیږي او نور ناروغي رامنځته کیږي. د ژمي عام ناروغي معمولا کوم چې په ټوله نړۍ کې عام دي، هغه رزش دی، د سینې ناروغي، د سینه بغل دی، او نور وایرسي ناروغي دي چې زیاتره په ماشومانو کې لیدل کېږي. ځکه ماشومان کوڅو کې لوبې کوي، سړکونو کې لوبې کوي، او هغه مناسب د جامې چې باید واغوندي نه اغوندي، نو ماشومان متاثر کېږي. او بل د ماشومانو اجتماعي ژوند دی چې د نور ماشومان سره په تماس کې، هغه چې یو ماشوم کومه ناروغي ولري چې همدغه وایرسي ناروغي دي، د تنفسي لارې انتقال کوي، نو نور تا په زمن کې هغه ناروغي کور ته راوړلی شي، او په کور کې نور کسان په اخته کېدلی شي.
ډېر زیات مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې په د ژمي د سړې هوا سره پر رسیدو دغه ناروغي ډېر زیات په ماشومانو کې زیاتېږي، او که په هغه کسانو کې چې جکسنونه هم لري، یعنی په لویو کسانو کې، په ماشومانو کې، په کومو کې دغه ډېر زیات سړه هوا په چا ډېر زیات تاثیر کوي؟
سړه هوا عموما په ټولو باندې تاثیر کوي، خو زیاتره تاثیر په ماشومانو باندې، یا هغوی چې دفاعي سیستم یې کمزوری شوی، یا هغوی چې سن یې ډېر وي، په دوی کې دا ناروغي ډیری او وخیمی یعنی وخامت طرف ته ځي خطرناک کیږي نو ډیر پاملرنه ماشومان ته هغه چې سنې دی یا هغه چې د ځینو دلایلو یا نورو ناروغیو له کبله یې د بدن معافیتي یا د ژغورنې سیستم ضعیفه شوی دی نو په دوی کې دغه مریضي ډیریږي او د خطر خواته ډیر د تګ امکان یې ډیر دی.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به په دغه موضوع خبرې وکړو چې د وجود یا د بدن ایمنی سیستم څنګه کولای شو لوړ کړو، کوم خواړه ورته مهم دي. خو تر دې مخکې ډاکټر صاحب عبدالحق ته ورزو. ډیر مننه ډاکټر صاحب چې تاسو هم را سره په خبرونه کې ګډون وکړ، خبرونه ته خره غلی. تاسو هم که تاسو راته وایي چې په افغانستان کې تاسو اوس هم په افغانستان کې یاستی، سکال د ژمي په هوا کې څومره پیښې زیاتې شوې دي، خصوصا په ماشومانو کې کومې پیښې ډیرې دي؟ سینه او بغال ویروس ناروغي او کداسي نور ناروغي هم شته دي چې خلک ورسره لاسو گریوان دي. فکر کوم ډاکټر صاحب عبدالحق سره دغه اړیکه قطع شوه ده. ډاکټر صاحب بزګر دغه پښتنه به تاسو ته راځي کو په افغانستان کې سړی هوا کې دغه د سینه او بغل ناروغي او همداسې موسمي نور ناروغي هم ډيري کې د دې ترڅنګ ځینی وخت ځینی خلک له ځینی امراض یا ناروغي له کروماتیزم او داسې د جلد یا د وجود د پړسوب ناروغي هم شکایت کوي. دغه ناروغي هم د دغه ناروغي لامل هم سړه هوا ده او که نور لاملونه لري؟
په جیمی کې خو یوازې وایرس کوایو د ناروغۍ سبب نه کیږي، وچ هوا چون هوا وچیږي او جن ډېره هڅه کیږي ټول خلک په یوه کوټه کې یا په بند محیط کې ژوند کوي، نو دغه د ناروغیو د انتشار او د ناروغۍ د ډېرېدلو یو بل عامل کیدلی شي. سړه هوا، وچه هوا دا وایرس او نورو ناروغیو ته زمینه مساعده وي، نو دې قبله د ناروغۍ په دغه موسم کې ډېرېږي. نو که په دغه باندې خبرې وکړو چې څنګه مخنیوی وکړو، په افغانستان کې چون معمولا خلک بخاري په کورو کې د ژمي دپاره یا د سړې هوا د مخنیوي دپاره بخاري و نغاره و او د نورو وسایلو نه استفاده کوي، نو خبرې چې د دغه چای جوش یا دیګر څه چې لري هغه په اور چې بلیږي هغه په سر باندې کیږي او هغه بخار چې دغه نه راولاړیږي هغه د وشتوب چې د هوا وشتوب دغه نسبتا د منځه وړي او د ناروغۍ په کموالي کې مرسته کولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. په افغانستان کې ځینې عقیدې شتون لري په کورنیو کې، خصوصا موسمي ناروغۍ یا دغه ریزش زکام او یا هم سینه او بغل په ماشومانو کې یا هم په لویانو کې. ډېری وایي چې تازه هوا یا بیرون یخه هوا کله چې تنفس کیږي دغه باعث دی کیږي یا لامل دی ګرځي چې ماشومان په سینه او بغل او یا دغه نور ویروسي ناروغیو باندې اخته شي. او څنګه چې تاسو ویل کله کله په زمي کې دې ته ضرورت دی چې انسان بیرون ووزي او یا خپل کوټې ته یا کور ته تازه هوا د هوا ته بدله وشي. دغه عقیده او یا دغه باورونه تر کومه حده پورې د باور وړ دي؟
خپل یخ هوا د مرض سبب نه کیږي، خو مرض مساعد کوونکی کیږي چون وایرسونه تغییر کوي. مخکمه وویل چې د ژمي خپل وایرسونه دي، په ژمي کې دغه تنفسي ناروغۍ ډېریږي، نو کله چې هوا سړه شي او ماشوم ته مناسب کالي نه وي اغوستل شوي یا کور یې په مناسب اندازه باندې ګرم شوی نه وي، نو دا د وچوالي د کبله چې په تنفسي سیستم کې وچوالی رامنځته کیږي، نو هغه وایرسونو ته د په وایرس اخته کېدلو زمینه ډېروي. نو دا خلک صحیح وایي، خو خپله سړه هوا د ناروغۍ سبب نه کیږي. سړه هوا ناروغۍ ته مساعد کوونکی ده چې وایرس ته زمینه مساعده یا نور بکتریایي ناروغیو ته زمینه مساعده یي او مرض په ناروغۍ باندې اخته کیږي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. تخنیکي همکارانو سره په مشورې کې ډاکټر صاحب عبدالحق را سره وصل پاتې شوی، هغه ته به ورګرځو. ډاکټر صاحب عبدالحق، تاسو زما غږ لری خبرونه ته خراغلی. که زما غږ لری، تاسو راته وی په افغانستان کې سکال په ژمي کې وضعیت موسمي ناروغي څنګه ده؟ لکه په خوا غوندې تیرو ژمو غوندې ماشومان لکه څنګه چې په خوا په سینه او بغل نورو ناروغي باندې حتی د ماشومانو مړینه ډیره وه، سکال وضعیت څنګه دی؟
سرکاری جمعه چې په افغانستان کې هوا ډیره زیاته سړه ده، د هوا سړې یو خو سړه هوا ده او د سړې هوا په منځ کې چې دی یا د سړې هوا سره چې د هوا ککړتیا ده، دا دواړه یو لنډمهالي تاثیرات لري یو اوږدمهالي تاثیرات دي. په لنډمهالي تاثیرات کې اکثرا چې دی دغه ماشومان په سینه بغال، ریزش، زکام په دې باندې اخته کېږي، او یو تعداد هغه ماشومان چې هغه حسي ناروغۍ لري لکه نفس تنګي د هغوی د ژوند کیفیت د لا خرابوالي سبب کېږي. په شروع کې چې کله هوا ډیره زیاته سړوي دغه سړې هوا کې اکثرا خلک چې دی بخاري لګوي او هوا ډیره زیاته ککړیږي او په هوا کې مختلف ډبرو سکرو ګازونه او همدارنګه نور بې کیفیته سون توکي چې کوم استعمالوي د هغې له کبله چې دی مختلف ګازات لکه کاربن مونو اکسایډ ګاز، همدارنګه نایټریک اکسایډ ګاز او داسې نور ګازونه چې په هوا کې موجود وي، کله چې دغه تنفس کوي دغه تنفس سره چې دی د هوایي لارو او یا هم د تنفسي لارو د تخریش او د التهاب سبب کیږي، چې دغه التهاب بیا په لومړي سر کې دلته چې دوی سره حساسیتونه منځته راځي او ریزش او زکام. او بیا په عربي کې موږ یو مقوله لرو چې الزکام ام الامراض، نو چې کله زکام منځته راغلو زکام نه وروسته سینه بغل منځته راځي، او سینه بغل په ماشومانو کې او خصوصا په هغه ماشومانو کې چې د 50 کلو څخه ښکته وي او هغه هیوادونه چې وروسته پاتې وي او د ژوند شرایط پکې صحیح نه وي، غریبۍ پکې ډېره وي، هلته زیاتره د مړینې سبب کیږي او لویه کچه په لویه کې او لویه کچه د مړینې تشکیلوي. د سینه بغل سره په خوا کې بعضې ماشومان داسې وي چې هغه نفس تنګي لري، د هغوی دغه نفس تنګي لا پسې زیاتېږي او د ژوند کیفیت لا پسې راټیټېږي، او په وینه کې د اکسیجن د کموالي د کبره د هغې په نتیجه کې چې سږي خپل فعالیت صحیح نشي اجرا کولی، بنا هلته د اکسیجن چې کله کم شو نو د کاربن ډای اکسایډ سره لوړیږي، او د هغې په نتیجه کې د تنفسي انحطاط منځته راتلی شي او ریسپایرټري اسیدوسیس ته موږ وایو، دا هم پکې راتلی شي چې د هغې په وجه د خپل ژوند د لاسه ورکولی شي او یا هم د ژوند کیفیت چې دی راټیټیږي. دا په لنډمهالي کې دی. او په اوږدمهالي کې که چیرې موږ وګورو اکثرا په افغانستان کې په ماشومانو کې او بیا بالخصوص په تنکي ځوانانو کې او یا هم چې کله عمرونه زیاتېږي وګد مهال کې به د ډیر ډیر منفي اثرات راځي، لکه استاد کو منګو تاسو ګورو چې په افغانستان کې زیاتره د ډایبټیز ناروغ یا د شکرې ناروغي ډیره زیاته چوي. یو لامل پکې دغه د هوا ککړتیا او د سړې هوا دغه چې سړه کړه هوا ډیره زیاته سړوي، په دې کې هوا ډیره زیاته ککړیږي ځکه دود او غبار ډیر زیاتی او وګدي مودې لپاره چې نفس کوو د امته د دې مرزونو د مسره تک سبب کیدو. هم په وګد مهال کې په خلکو کې چې اکثرا د زړه تکالیف او همدارنګه د سږو سرطان او نور مختلف امراض یعنی د وجود په مختلفو سیستمونو باندې مختلف ادغه راولي. خود ته به یو خبره خو د ککړې هوا او د بلد یخې هوا خبره ده، یو بل خبره په دې کې دا هم راځي چې اکثرا زمونږ په لري پرتو منطقو کې او په داسې ځایونو کې چې هلته د ژوند شرایط ډېر زیات مساعد نه وي او یا هم ناسم رواجونه او دودونه موجود دي، چې دغه دودونه بیا په خپل وار سره دغه ماشومانو د مړینې ته زمینه برابروي. اوس مثلا دغه دودونه چې موږ یادونه وکړو، یو دود پکې دا دی چې اکثرا ماشومان حتی په ښار دننه او یا کلیوالي منطقو کې په سینه بغل باندې اخته شو، نو زمونږ میندې او خویندې اکثرا داسې کوي چې هغوی راخري په ټوټه باندې مخې او په سینه باندې ځي او شاته او مخکې او بیا په بل ټوټه باندې دغه دغه د سینې قفس چې د کلک تړي، نو په دغه وخت کې چې کله دا کلک تړي دغه په خپل دغه د عضلات چې کوم دي یا پختي دا صحیح حرکت نشي کولای، صحیح سان نشي اغسته، نو د پوینه کې د اکسیجن مقدار لا پسې راټیږي او د دې هغه سینې په بغل په یواز دي چې قشي هغه نورم پسې خرابيږي. او یا هم په لور پرتو کلیوالو منطقو کې هغه ځینې کې چې جلغوزي ونه ډېر زیات وي، هلته دغه یو خاص سریش دي، دغه سریش اخلي په ټوټه پورې مخي او بیا په سینه باندې یک دی ورته او دغه د پختوی حرکت لا پسې محدودی. دا بل غلط رواج دی. بل غلط رواج دا دی چې په خار دنه ګور مونږ اکثر هغه خلک چې تاثیر یافته دي هغوی هم دا کار کوي، اخلي سینه په 100 باندې غړي او بیا دنه پکې مالو چې دی بیا یو ګرم ټوټم پکې د پاسه کیږي او بیا د بل ټوټې د پاسه چې دی تا چې دی خپل د سینې قفس چې دی تړي چې دا خپل وار سره چې دی دغه سینه بغل لا پسې تجدیدوي او د هغه په د سږو کې د سږي هغه وینټیلیشن چې مونږ ورته یا د هغه سږي چې کوم اکسیجن یا اکسیجن تبادله صورت نیسی هغه لپسې محدودوي او د هغې د سینه بغل د لا زیاتېدو او هغه د مرګ طرف ته بوځي چې دا باید کارو نشي. بې کدي خو راشو مونږه په سړه هوا کې یو بل مشکل دا دی چې اکثرا هغه کورنۍ چې او اکثرا کورنۍ چې غریبي وي او په یو کوټه کې ژوند کې یو کوټه ګرموي او بیا دغه کوټه چې کله ګرمه کړه چې دې کړکۍ ته پلاستیک نیسي نو بنا د هوا هغه تهویه په کوټه کې نه کیږي. دلته په خپله دننه په کوټه کې د هوا اکسیجن د کموالی لکبل او د بل خو حالت د بی کیفیت سون توکی چې سوزي او خو اوایه خوی د بل خو غ بی کیفیت د سون توکی دغه دود انشار کوي او دغه انشار بل هم په مختلفو امراض نه واځي دا چې نه بغل بلکې ریزه زکام او حتی کله هم د ترق ولوی تنفسي ناروغي باندې خصوصا چاغه تمنګ زری یا خراسان کې اباز خر کوته خراسان کو ایزنی خر کوته زری وي چې په دغه باندې هم وخت کېږي چې دا خپل د تنفسي ناروغي او وخیم حالت ده ځکه چې دغه وخت کې دغه تنفسي لار بندي حتی ماچوم تنفس نشي کولای نو په دې وخت دغه په یخه هوا کې چې دا ډیر زیات دغه مشکلات منځ راځي به کچینه دغه هوا ډیره سړه وي او ککړه هم نه وي نو د یخه هوا تنفس کول دغه خپل دې کې نمی موجوده نه وي دا خپل د تنفسي لارې د تخریش سبب کیږي چې دغه تخریش بیا خپل ور سره التهابات منځ راوړي او د سینه بغل د منځ راتلو سبب ګرځي
زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې د خبرونه په دې برخه کې را سره یو اوریدونکو دی دا بر واخلو بیرته بر وګرځو سلامونه خپل نوم راته وای لکم زی ماړی کنیولې
عبد الله ده تعالی مده هلمند ولایت د خورجانی دلته په هلمند ولایت کې خورجانی د غاوا چې خسرې ده نو به علاوه د مریضې دلته په اکثر کورونی کې مرګ دي خصوصا د زکام مریضې خورجانی د زکام مریضې د ازمر بشران خلک مشته کیسې کوي په فام په جمی کې مثال د زکامونه و خو داسې تاثیرات نه درلود لکه دا وز دغه پښتنې د خپل ډاکټر جواب کې چې دغه د زکام مریضي خورجانی واکسین لري کې نه لري او درې مې پښتنې مې خورجانی دغه چې مثال دغه اکثر کورنۍ شې په داجینه کې د کوټې چې ډېر به درک ګرمي نو دغه ګرموالي چې د ډېر د کوټې ګرموالي هم تاوان کوي کې نه کوي نور مې شایسته وخت نه ځای کوم خورجانی
ډاکټر صاحب بزګر تاسو ته برا وګرځو تاسو وایي دغه اوریدونکو هم دغه پښتنه وکړه چې د په خلکو کې په دته روڅو راځو کې اوازه ګټه ده چې دغه یو بل ویروس د کورونا په سیر یو ویروس راغټ شوی دی په ځینو مملکتونو کې په ځینو هیوادونو کې تاسو په دې اړه څه وایي دغه ویروس تر څومره دغه شایعات حقیقت لري او څومره خلک کولای شي چې اوس هم د کورونا او یا د نورو ویروسونو په حق لا باور ولري
هغه وایي چې دا فعلا خلک ډاریږي یا اوازه جوړ شوی ده معمولا ډېر دقیق څه نشم ویلی ځکه چې یوازې راپورونه د چین نه ورکړل شوي دي او هغه هم دومره دقیق نه دي نو خپله ژمی موسم کې هوا چې سړی وي لکه مخکې ډاکټر صاحب ویلي د سون توکي غیر معیاري د سون توکي استعمالېږي ربړونه استعمالېږي نور استعمالېږي هوا ډېره ککړه ده نو د دې هوا د ککړوالي د خاطر وایرسي ناروغیو ته زمینه مساعدېږي دا وایرسي ناروغي د اکثرا وایرسي ناروغي یو د بل سره ډېر مشابهت لري د کرونا وایرس د سینې ناروغي ځینې نور وایرسونه لکه دا اوریدونکي چې ویل دغه نوي وایرسونه چې دي نو کلینیکي صفایي یا هغه د مریض وضعیت تقریبا مشابه دي نو په دې وخت کې تر څو چې لابراتوري معاینات نه شي ویلې سخت دي چې ویل شي دا نوی وایرس یا پخوانی وایرس یا بل څه دي نو ټول وایرسي ناروغۍ د خپل شکل له شان فرق کوي ځینې وخیم یا ځینې ساده تیریږي هغه هم د ناروغ وضعیت ته ماشوم ته د ناروغ صحي وضعیت ته چې پخوا په څه حالت کې وو کم سن کې دی نو دې حالت ته تغییر کوي نو و دقیق هیڅوک نشي ویلی تر څو چې دغې معاینات نه شوی چې دا کومې وایرس دی نوی وایرس دی پخوانی وایرس دی یا هغه د ژمي عام وایرسونه دي چې په ژمي کې ډېریږي نو دا هوا د ککړتیا کبله په ژوند د خلکو د یو ځای اوسېدلو له کبله تنفسي ناروغي معمولا په ژمي کې ډېریږي چې یو علت یې همدغه شاید دي او هغه بیا د کلینیکي لوحې او د نور معایناتو له کبله موږ تشخیصولی شو چې دا کوم یو وایرس دی
مننه ډاکټر صاحب دغه پوښتنه هم ځواب کوي چې اوریدونکي دا پوښتنه هم وکړه چې په ژمي کې ډېر خلک اگر چې مخکې هم ډاکټر صاحب عبدالحق همدې خبرې ته اشاره وکړه په ژمي کې په افغانستان کې خلک ډېر زیات کوټې ګرموي په ټول کور کې یو کوټې یو غږ ګرمه کې د هټ نه او اندازې نه زیات دي کوټې ګرمول په ژمي کې دا هم تاثیر لري په موسمي ناروغۍ او کنه
ولې نه چې د بهر هوا د دننه هوا سره ډېر زیات توپیر رامنځته کیږي مثلا موږ د کوټې هوا د بعد مره په افغانستان کې ثابت نه شو ساتلې کله چې لرګي ډېر ورو شي کوټه ډېره ګرمېږي او هغه حالت باندې موږ دوامدار نه شو ساتلی چې کوټه مثلا 2 درجې یا 3 درجې وي موږ تمام ژمی هغه 2-3 درجې وساتو د بیرون کله ډېره ګرمه شي او کله ډېره یخه شي او د بیرون هوا منفي معمولا په ژمي کې خصوصا په یخو سړو سیمو کې لکه کابل او غزني او بامیان او نور ځینې شمالي فعالیتونه نو هغه چې کله ماشومان کور کې نشي دلڅلیر ساته کوټه کې نشي سره ول نو هغه وزي او معمولا دوی هغه د زمينه جامع کوم چې دی معیاري نه دی یا ماشوم ډېر د ګرمۍ احساس کوي کور کې مغه سړو د کور دننه جامې د کوټې دننه جامو سره بیرون وزي نو هوا کې ډېر شدید تغییر راځي او دا په تنفسي امراض یا وایرسي امراض ته زمینه مساعده وي او دا دغه دی باید پلار مور والدین ډېر متوجه شي کله ماشوم بیرون وزي یا کوټه ډېره ګرمه نه کړي چې بیا تر اخره پورې هغې ته هغې پورې ګرمه نه شي ساتلی نو ښه به دا شي د کوټه ډېره ګرمونه ساتي د مقصد دومره وي چې مریض هغه څوک کور کې اوسېږي د یخنۍ احساس ونه کړي دغه به کفایت وکړي او کله چې ماشوم وځي مجبور یې کړي چې ګرمې جامې واغوندي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. بیرته به هم ډاکټر صاحب عبدالحق ته ور وګرځو. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې یاست، مونږ ځینې وخت په ځینو راپورونو او یا هم ځینو ویډیوګانو کې خلک ګورو په سړکونو ګرځي او یا هم په لارو کې نازکې جامې پر ځان وي او ډېر هغه ټکي چې په ژمي کې باید ورته پام وشي، لکه په سفرونو کې خلک په ژمي کې باید سره رقم جامې پر تن کې سره رقم کوم شیان لازم دي په ژمي کې، دغه څومره تاثیر لري پر دغه ناروغیو باندې، خصوصا په ژمي کې پر ژمني یا موسمي ناروغیو باندې د کالیو او یا هم د لباس انتخاب څومره رول لري؟
دا چې د چې په ژمي په موسم کې چون هغه هیوادونه چې وروسته پاتې دي اول د تعلیم کچه ډیره زیاته ټیټه ده، هلته وایروسي ناروغۍ او همدارنګ بکتریایي ناروغۍ ډیرې زیاتې خپریږي او ډیر زیات خلک په زیارت کېږي، ځکه اکثر خلک ناپوه دي او دوی پوهیږي نه چې د باندې وځي په کوم لباس واغوندي او سقم په کوم شکل باندې حفظ ما تقدم یا بقایا صورت ونیسي. که زمونږ ځوانان دي، تنکي ځوانان دي، که ماشومان دي، که زاړه دي، اکثر چون افغانستان کې د سواد کچه ډیره زیاته ټیټه ده، نو په همدې اساس باندې کې په کار خدا دا چې کله لکه تاسو څنګه یادونه وکړه چې د جمعې په موسم کې اکثرا زمونږ ځوانان، تنکي ځوانان خصوصا دا په یو کمیس کې چې دی چې ګرمې جامې هم نه وي اغوستي، د باندې وزي په سړکونو ګرځي چې بالاخره هغه کو بریزش او زکام باندې اخته کېږي، او کله چې کور ته راشي چون دا ساري ناروغۍ ده بیا د کور نور غړي چې دی ټول په درې اخته کېږي چې دا د دوی په صحت باندې منفي اغېزه کوي. نو په دغه وخت کې په کار خو داسې ده چې هغه خلک چې کله د جمعي موسم په جمعي موسم کې باید ګرمې جامې واغوندي او بیا د ګرمو جامو تر څنګه خصوصا په افغانستان کې او بیا بل خصوص د کابل په ښار کې کچېر مونږ وګورو یا نورو لوی ښارونو کې ګورو دلته هوا ډېره زیاته ککړه شوې ده، ماسک استعمالول ډېر زیات مهم دي. دغه ماسک په خپله د ماسک استعمالول دا د تنفسي ناروغیو کې چې دی ډېر د کنټرول کې چې دی ډېر زیات رول لري، ځکه دا د یو فلتر حیثیت لري، ځکه مونږ یو طبیعي فلتر لرو یو مصنوعي فلتر لرو. طبیعي فلتر خو زمونږ دا دی چې کله مونږ تنفس کوو د پوزې د لارې تنفس کوو، په پوزې کې دننه کوچني کوچني یا واړه واړه ویښته دي، دا په خپله هم فلتر کوي، خو دا چون دلته هوا دومره د ککړه ده چې هغه د هغې زور نه رسېږي چې هغه تصفیه کړي، نو بنا ان ځکه باید چې که ماشومان وي، کسپینګیری وي او یا ځوانان وي، دوی ټول باید چې دی چې کله د باندې وځي دوی باید ماسک واچوي. دغه ماسک دوی په کنټرول کې ډېر رول لري. دوهمه خبره دا ده د ژمي په موسم کې مونږ کوشش دا وکړو چې د یخ مایاتو څخه زیات استفاده ونه کړو، لکه د یخي اوبه. دغه یخي اوبه او یا داسې یخ خواړه چې هغه په خپله د تنفسي ناروغیو سبب هم کېږي، بل او د هغې د معدې تکالیف ورسره هم ډېر زیاتېږي، ځکه یخي اوبه چې کومې دي دا په خپله د معدې تکالیف هم منځ ته راوړي او اکثر خلک د دغه ناحیې څخه ډېر اوریږي. درېمه خبره دا چې کله مونږ د کور نه بهر وځو او خصوصا کچیر ماشومان وځي، ځوانان وځي، نو یو خو ګرمې جامې دي، باید ګرمه خولۍ واغوندي، دستکش واغوندي، همدارنګه جرابې باید په واغوندي تر څو د باندې د یخې هوا څخه په امان کې اوسېږي. د دې علت یې دا اصلا کې زمونږ په دماغ کې او خصوصا په هایپو تلموس کې چې یو مرکز د پخپله د حرارت د کنټرول دی، کچیر اوس مثلا مونږ ګرمې جامې وانه غوندو، دغه د حرارت د کنټرول مرکز چې په هایپو تلموس کې چې مونږ ټمپریچر پوینټ وي دا تغییر خوري او د هغې په تغییر سره زمونږ په وجود هغه داخل کې چې کوم میټابولیزم صورت نیسي دا ټول برهم خوري او د هغې په نتیجه کې زمونږ په وجود کې تبه، درد او همدارنګه لکه مخکې څنګه چې ډاکټر صاحب ویلې چې کوټې ډېرې زیاتې ګرمېږي، دغه کوټو زیاتې ګرموالي سره چې بیا کله د کوټې نه وځو دالیسته هلته یخیمه د یخ وي، دغه تغییرات په خپله د انسان په وجود کې چې دی دردونه، تبه او داشویه منځته راوړي چې بیا اکثرا په عامه اصطلاح باندې خلک ورته او ګیره وي او یا شخک ورته وي او په طبي اصلاح کې ورته گریپ هم وي. اکثرا دغه موسم کې چې دغه شخک یا اوګیره او یا هم گریپ دغه امراض ډیر زیاتی کې چې دي کې هم شدید تبع لرزه ازاندار کوخه د پز څخه وګور اتاک د سترګو څخه وګور اتاک حتی د تنو د کوخي په وخت کې د سینې درد او تنفسي مشکلات منځره وړي. نو دغه نقاط د کچې مونږ ډیر زیات توجه وکړو نو مونږ کولای شو چې د خپل صحت کې د پرابطه باندې چې خ انګیرنی ولرو او همدارنګه زمونږ د ژوند وګدوالي او د ژوند د کیفیت د خوالي سبب ګرځي. بیر دې سره خو کې ماشومان ته کچې مونږ راو ګرځي ګو نو ماشومان کې اکثرا داسې کیږي چې په ګرمه کو دیوي خو کوټه ګرمه ده د بلې خو اکثرا مونږ مند وي چې د شپې زمونږ ماشوم ډیر زیات نارام وي. دا ځکه چې کوټه ډیره زیاته ګرمه شي بیا ماشوم ته ګرمه جامې هم ډیر زیاتې په ګرمه کوټه کې اغوستې وي او بیا په ټوټو کې هم تړلې وي. نو په دغه پخپله د ورکوټو ماشومانو چې کوم عمرونه دي یو کال څخه کته دي د دوی دوی دغه سا اخیستل د دوی پسې زیات دغه کوي د مشکلاتو سره مخامخ کوي. او بل دغه زیاته کوټه ګرمول پخپله د ګرموالي چې دی دا د اکسیجن د کموالي سبب کیږي او د اکسیجن دغه ساحې څخه انتقالوي او په هغه کوټه کې د اکسیجن مقدار چې کله کم شو دا پخپله کله کله تاسو مونږ او تاسو فکر وکړو یو ګرمې کوټې ته چې مونږ څنګه سم د لاس را داخلي کړو زمونږ ساه بندیږي. علت یې چې دی هلته د اکسیجن د کموالی موجود دی. نو په دغه اساس باندې باید چې څنګه ډاکټر صاحب مخکې ذکر وکړو د کوټو ډیر زیات ګرمول دا هم ښه نه دي ځکه دغه ډیر زیات ګرمول دا پخپله په صحت باندې منفي اغیزه کوي نو بنا متوسط ډول باندې. او بیا خو دلته افغانستان دی او افغانستان کې اکثرا خلک چې دی غریب دي او اکثرا خلک بېسواد دي او د ژوند کچه هم د ژوند کچه هم ډیر زیاته ټیټه ده. نو بنا د بې کیفیته توکو سزول دا په خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي. اوس اول مونږه کچیره په لارو کوسو کې ورو خصوصا ناغزي کې چې مستیان کار کوي سهار چې دوکانونه خلاص کړي دوکانونه کې په مخ کې چې سوي موبلایم ربړونه دا سوزي چې دا په خپل د هوا د ککړتیا او د دې په خپل صحت باندې چې دوی تنفس کوي په مستقیم ډول سره دا په خپل د دوی په صحت باندې ناوړه اغیزه کوي. فل دا د ژوند سلسله ده او دا هر کال او هر وخت دا تکراریږي. نو به په اوږد مهال کې دوی ته د سږو انسدادي ناروغي چې هغه ته مونږه سی او پی ډي وایي کرونیک ابسټیو لنګ ډیزیز دا پخپل د دې منسرات سبب کیږي او همدارنګه زمونږ په سو کې چې کوم هوایي کسوري دي دا غیر تخریب سبب کیږي. بیا په وجود محال کې چې په عمر کې چې دلته بیا کله چې ټوخی کې ډیر زیات بلغم ورسره راځي چې دې یو بل مرز راځي منسرات لشي چې برانکیاکټاسیس وي. یعنی په مجموع کې یخه هوا او ککړه هوا دا د انسان د ژوند د لړنوالي او د تنفسي ناروغیو د منسرات هم په ماشومانو کې هم په ځوانانو کې او هم په خلکو کې چې زاړه دي خو دوه طبقه خلک ډیر زیات متاثر کیږي. یو ماشومان او به بل خصوص هغه ماشومان چې پینځو کلو څخه کته زکه دوی معافیتي سیستم یا ایمنی سیستم چې کوم دی هغه خام دی پوخوالی تر رسیدلې نه دی هغه خپل قوت تر رسیدلې نه دی دفاعي سیستم یې ضعیف وي. او یو هغه زاړه خلک چې کسرویتونه اخوا شو نو دلته پروسه د تخریبي زیاتیږي په یواز د پروسې د تعمیري. نو چې کله تخریبي پروسه زیاته شو دلته هم معافیت راکمیږي. نو دغه دوه طبقه خلک چې کوم ماشومان دي او زاړه خلک دي دا ډیر زیات متاثر کیږي او په دغه اساس باندې دوی ژوند کیفیت ډیر ټیګه او حتی د ژوند لنوالي او د ډیر خلک چې په دغه موسم کې خپل هغه ژوند دراسه ورګي.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب. بیرته به تاسو ته راوګرځو. ورزو ډاکټر صاحب بزګر ته ډاکټر صاحب څنګه چې مخکې ما ډاکټر صاحب دغه ټکی ته اشاره وکړه سړه هوا ډیری وخت په لویانو کې د زین نور ناروغیو لکه د سینو بغل او ریزش زکام د دغه ناروغیو ترڅنګ زین نور عضلاتي ناروغي رامنځته کوي. کله غلطه تم شو په دغه ناروغیو باندې عضلاتي ناروغیو باندې تنا د ژمی یا سړه هوا د دغه ناروغیو لامل ګرځي دا شی او یا نور لاملونه هم کیږي. یعنی دغه ناروغي هم ځینې وخت روماتیزم په خلکو کې په ژمي کې یا په سړه هوا کې زیاتیږي. دغه ناروغي هم ژمي یا سړه هوا پورې تړلې دي او یا نور لاملونه هم لري.
ډېر مننه. مخکې د دې چې ساسي پښتن تراش مزه بغل لګ شانتي د مخکې ډاکټر صاحب خبرې وکړه هغه باندې یو څه اضافه کوم. په ژمي موسم کې مغزي مخ خپل د وړ خپل جامې لري او ژمي خپل جامې لري. نو ساسي پښتن دا و چې چیرته په د ژمي مناسب جامو کې چې ماشومان بیرون ګرځي یا نور بیرون ګرځي نو دغه ناروغي تشدیدي یا نو د ژمني ناروغي ته زمينه مساعده. په ژمي کې که چېرته موږ د یخي هوا سره د مبارزې لپاره بدن د انرژي ډیره مصرفوي نو د چېرته موږ دا کالي واغوندو د ژمي مناسب کالي نه وي نو بدن خپله کوشش کوي چې د یخي هوا مخه ونیسي سي نو ډیره انرژي مصرفيږي. د دې د انرژي مصرفول د بدن د وایرسي ناروغۍ ته زمينه مساعدهي، ځکه انرژي په بل لاره کې مصرف شي د بدن مقاومت چټيږي د یخ هوا په مقابل کې. نو یو د مساعد کوونکی فاکتور ته دغه دی. په ساس سوال ته راشم، په چون په ژمي کې د دفاعي سیستم په شکل باندې کوو، ما د رګونه دقیقي تنګیږي، کوشش کوي چې دغه شي د رګونه تنګیږي او دغه د ینې چلخت په بدن کې ډیریږي. نو په یخ هوا کې دغه رګونه دقیقي ده که مناسب دغه ورته نه وي. نو یو علت په غټانو کې د دغه فکر کوم چې دایي چې د کوم تکلیفونه چې د دردونه چې عضلي دردونه لري هغه تشدیدیږي، لکه د ملا دردونه معمولا په ژمي کې ډیریږي، نور عضلي تکلیفونه کول لري. نو یو علت زه فکر کوم، دقیق نشم ویل که ډاکټر صاحب دې ته مناسب کوم دلیل ولري، ما په یو زه چې فکر کوم هغه خپله د آیو سیستم دی، چون دا کې دا رګونه تنګیږي او په زړه کې چې نو دا د اپټیوس کلروزس یا د رګونو کې سخت شوی، نو وینه په کافي اندازه باندې عضلاتو ته نشي رسیدلی. نو یو علت زه فکر کوم چې دغه چې عضلي دردونه تشدیدیږي، د ملا دردونه ډیریږي، یا نور تکلیفونه چې مخکې وو هغه شدت
مومي. ډاکټر صاحب نورالحق، ډاکټر صاحب، په افغانستان کې ډیری وخت خلک په ژمي کې د سړې هوا لکه د ګوتو پړسوب او یا هم د پښو د ګوتو پړسوب او یا د لاسونو د ګوتو پړسوب سره مخامخ کیږي، ګوتې پړسیږي. موږ ته ځینې اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي وو چې د ژمي په موسم کې له دغه ستونزو سره ډیری وخت مخامخ کیږي. دغه ستونزې څومره تر کومه حده پورې سړې هوا پورې تړلې وي؟ دوی ویلي چې د دوی ګوتې پړسیږي، حالت یې تخریش یې ډیر زیات وي، رنګ یې سور وي، او کله چې دوی دغه ګوتې ګرمې کی خپل بیا د دې سوزش لا زیاتیږي. دغه هم دغه روماتیزم ناروغي پورې تړاو لري، او یا هم د سړې هوا تاثیرات کله کله کېدلی شي چې د دغه ستونزو سبب شي.
بله، داسې ده چې کله د ژمي هوا شي، نو د ژمي په هوا کې اکثرا نه هغه منطقو کې چې هوا ډېره زیاته سړوي، لکه بامیان او هغه ځینو کې چې ډېرې زیاتې واورې دغه کېږي، اکثرا زمونږ د ګوتو سرونه او یا د پوزې سوکه او دا ډېر زیات سوزش، درد او حتی د پړسوب سبب کېږي. هغه علت داسې وي چې زمونږ د جلد باندې بې شمېره کوچنۍ کوچنۍ اویې دي، د دغه اویو د تقبض سبب کېږي. چې کله دغه اویې تقبض شو، نو بنان هلته د ګوتو سوکو ته هلته د ګوتو سوکو ته وینه نه ورسیږي. چې کله نو وینه نو ونه رسېدله، نو دغه چې شنې کېږي او همدارنګه سوزش، درد، پړسوب دا پیدا کوي، او حتی د پوزې سوکه. کله به موږ داسې اورېدلي وي چې فلانکې په غرونو کې روان وو، هلته واوره وه، او د خپو ګوتې او د لاسو ګوتې چې دی واورې یوړل. واورې څنګه وړي؟ هغه داسې وي چې هوا ډېره زیاته سړه شي، نو هلته وینه نه ورسېږي. چې وینه ونه رسېده، نو ګانګرین موږ ورته وي طبي اصطلاح کې، هغه تورېږي. نو چې کله توره شوه، هغه اوس خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او بالاخره د هغې د قطع کېدو سبب کېږي. چې بیا په عام خلک ورته وایي چې واورې چې دی د ګوتې او یا دغه وړي، دا د یو مسله. دوهم مسله دي چې دا راځي چې دغه زمونږ وجود چې دی ټول اعضاو ته، چې لکه زمونږ ونه و غذا ته ضرورت لرو، چې دغه ونه و غذا کې چې دی کاربوهایډریټ دی، پروټین دی، شحمیات دی، منرال دی، ویټامینونه دی، اوبه دي او فایبر دي. نو دغه ټول دغه غذایي مواد په خپل دغه انساجو او حجراتو ته د وینې په واسطه رسیږي. نو چې کله دغه هوا سړه شوه، ځکه دا د وینې جریان هم یو خاص درجه حرارت ته ضرورت لري، نو چې کله هوا ډېره زیاته سړه وي او دغه د یخنۍ سره موږ مخامخ شو، زمونږ په داخل د وجود کې هغه درجه حرارت چې زمونږ د وینې په د وینې جریان نارمل ساتي، او دغه انساجو ته هغه غذایي مواد چې کوم د هغې د ژوند لپاره مهم دي، هغه په صحیح ډول رسوي. نو چې کله هوا سړه شي، دا نه ورسیږي، هغه وینه صحیح نه ورځي هغې ساحې ته چې وره نغله. نو د هغوی د انساجو د وظایفو د اختلال سبب کېږي، چې د هغې په نتیجه کې دغه پړسوب، التهاب او سوزش او درد دا شي مونږه احساس کوو. به دغه د دینه علاوه مونږه کله چیرې وګورو، دغه یخه هوا چې کومه ده زمونږ په داخل د وجود کې، اکثرا مونږه خلک چې کله ګورو موږ خصوصا هغه خلک چې دغه عمرونه د سرویس نه اخوي او یا قلبي تکالیف لري، نو موږ وی ورته هدایت ورکو چې ډېر ګرمه هوا نه بم ځان ساتي او ډېر یخه هوا نه بم ځان ساتي، ځکه دغه یخه هوا په خپل د قلبي عملیاتو د منستراتک سبب کیږي او د هغه وجه هم دادا چې کله هوا ډېر زیات سړوي او د په یخه هوا کې روان یو ځان ګرم نوي ساتلی، نو په دې وخت کې دلته د وینې جران جریان چې کوم دی عقل ته صحیح نه رسیږي، ځکه یو خو دغه یو خو هغه ځکه اکثرا د قلبي امراض لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي اتیروسکلروټیک ډیزیز یا د زمونږ په وجود کې دوه نوع دوران موجود دي، چې یو اکلیلي دوران دی او یو سیستمیک یا عمومي دوران دی. دغه اکلیلي دوران چې په خپله د قلب عضلاتو ته وینه رسي دغه په دې کې چې دی بندش منځ راځي او په دې کې منګ جمع کیږي، دا منګ لکه اوس موږ یو عادي چې عام خلک په دې خبره باندې پوه شي، موږ یو المونیمي چایبر لرو او د المونیم چایبر کې موږ همیشه اوبه کله چې جوشو دا تر 15 میاشت یا 10 میاشت موږ دغه اوبه ډېرې جوش کو، نو بل اخر تاسو ګوري چې هغه په خپل دننه په دې چایبر کې هم منګ جمع کیږي هم په دې نلکه کې منګ جمع کیږي او د دې نلکی د تنګوالي سبب کیږي، چې دغه تنګوالي چې کوم دی دغه سي دغه زمونږ په وجود کې د قلبي اکلیلي دورانونو کې دغه چې منګ جمع کیږي او دغه منګ چې کوم دی دې ته موږ اتیروسکلروټیک ډیزیز وایو، نو چې کله بیا یخې هوا سره مخامخ شي دغه وینې جریان په دې کې صحیح ضرورت نیسي او د هغې د حملې سبب کیدای شي. بل خبره په دې کې دا چې د هوا چې کله یخه هوا شي نو په یخه هوا کې اکثرا چون د خوږدې مودې مسله ده سی او پی ډي مریضان چې کله ډېر یخه هوا یا هغه مریضان چې د سږو انسدادي ناروغي لري یا نفس تنګي یا سرنډې لري، دغه یخه هوا چې کله دوی تنفس کوي دا د تخریج سبب کیږي او دغه د زمونږ تنفسي لاره د پوزې نه نیولې د خولې نه نیولې تر سږو پورې دا ټول مخاطق شا په واسطه په خلچوي او په دې مخاطق شا کې مختلف اخیزې موجود دي چې کله دا تخریج شي دغه تخریج په نتیجه کې دوی ته چې سرنډې ټوخی او همدارنګه سری تنفس دا پیدا کیږي چې دا هم دوی د ژوند د کیفیت د خرابېدو سبب کیږي. بیا د بلې خوا څخه دغه خپله یخه هوا دا کله کله داسې هم کیږي چې دغه کچیر ډېر زیاته یخه هوا موجوده وي او هوا دومره زیاته سړوي اکثرا د مړینې سبب کیږي، ځکه زمونږ په وجود کې 15 حیاتي اعضا وي دي چې دغه 15 حیاتي اعضا چې هغې نه ژوند بیخي ناممکن نه دی چې په دې کې کبد دی زړه دی همدارنګه سږي دي او کلیې دي او دماغ دی، نو چې کله په ډېره زیاته هوا ډېره زیاته سړوي نو دماغ ته اکسیجن نه ورسیږي همدارنګه په د وینې جریان دغه حیاتي اعضاو ته صحیح صورت نه نیسي او بلاخره اکثرا موږ ګورو چې فلانکې د شپې یخ والو د یخنۍ چې دی او وجلو هغه علت هم دی چې د وینې جریان غازا او ته نه ورسیږي او هغه ځای خپل هغه خپل وظایف د لاس ورکوي او د هغې په نتیجه کې هغه خپل ژوند د لاس ورکوي او ژوند ته خاتمه بخي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، مننه کور ودان ډاکټر صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. د خبرونه په دې برخه کې یو اوریدونکو را سره د ټلیفون په لیکه منتظر پاتې شوی دی، دا به راوخلو به تب هم تاسو سره وګرځو. ډاکټر صاحب سلامونه، خپل نوم راته وایې، کوم ځای مړی کنيواله؟
زه افغان کډوال يم، ډیران سنجنګ لته وایې دی، دلته ډیر مشکلات په خبرونه په اړه نه ځغې جمع کچیر تاسو اجازه دې خپل څنګه شریک کم.
ډیر زیات مننه، کولای شي چې تاسو مونږ ته خپل پیغام زموږ پر واتس اپ پریک دی خپل ستونزې حل ته مونږ سره شریک کړئ، په مونږ به وکړو په تاسو ستونزې په اړه نور خبرونه کې چې هغه په موضوع پورې تړاو ولري تاسو ستونزې به هم راوخلو په غیبه مونږه خبرې وکړو. دې خبرونه یو دې موضوع په اړه تاسو پوښتنه لرئ نو مهرباني.
په افغانستان کې ډیر غریبان خلک ستاسو باید د غوسره مرسته وکړي چې ژمه دی یخ دی بارانونه ستاسو نو نه په تجارانو دا ځغ نه چې دوه سره مرسته وکړي اول ځان پر حکومت ګوم ځخ پر تجارانو
ستاسو ډیر زیات مننه. خو بیرته به تاسو کولای شئ چې مونږ ته خپل پوښتنی او یا هم خپل نظر لري په خبرونه کې مونږ سره د واتس اپ او یا هم د ټلیفون د شمیرو لارې شریکي کئ. مونږ د واتس اپ شمیره د 00420230011 په دغه شمیره تاسو مونږ ته خپل پیغام او یا هم خپل شمیره پرې خودل شئ، بیرته مونږ تخنیکی همکار تاسو ته اړیکه نیسي تاسو سره اړیکه نیسي. ورزو ډاکټر صاحب، بزګر ته ډاکټر صاحب، په ژمي کې خوراک څومره تاثیر کوي د ژمنی یا موسمی ناروغیو په مخنیوي کې؟ ښه خواړه څومره په کورنیو کې پر ماشومانو او یا زړو یا سپینسرو سپینګیرو خلکو باندې څومره تاثیر کوي چې دوی ښه خواړه وخوري او د دوی د وجود د مقاومت د پورته وړلو لپاره خواړه څومره رول لري؟
ډیره مهمه پوښتنه ده. که مخکې ډاکټر صاحب ویلي وقایه یا مخنیوی د تداوی نه ډیر ښه دی، نو بدن مختلف غذا او ارتیا لري کې چې تاسو مونږه خواړه صحی یا صحی خواړه مونږ د وخر منظم ډول باندې نو د ناروغۍ او اثرات په مونږ باندې کم یا هغه څوک چې صحی خوراک نه کوي یا مخکې نه دغې د خوراکې ښه نه وي نو په هغه کې ناروغۍ هغوی زر په ناروغۍ اخته کېږي او د ناروغۍ سیر هم په دوی کې وښي وي نسبت هغوی ته چې ښه خواړه خوري. نو بهترین شی په ژمي کې دغه دی چې مونږ مغذي خواړه وخورو. مغذي خوړو نه هغه خواړه دي چې بدن ته ضرورت لري. بهترین شی د ګرم مایات دي، ښوروا ده یا ښوروا ته ورته نور مایات دي چې وخوړل شي. ترکاري به د بدن مقاومت لوړوي، نو که زیات ترکاري وي خو ډېر ښه کار دی. په غوښه که د چا غوسه وي په منظم ډول که په دغه هفته کې یو ځل دوه ځله غوښه وخوري ډېر ښه کار دی چې وخوړل شي. مېوې دي په افغانستان کې اوس د میوو موسم تېر شوی دی، هغه میوې چې اوس موجودې دي مثلا مڼې یا نورې میوې چې بازار کې ارزانه پیدا کېږي وخوري نو د بدن مقاومت سره لوړېږي. نو څومره چې موږ ښه خواړه وخورو هم د ناروغۍ دپاره ښه دی چې ناروغۍ که ناروغۍ د ناروغۍ زر ښه کېږي، که ناروغه نه وي د مرض په مقابل کې مخنیوی ښه کوي، مرض زر په تاثیر نه کوي. او په ضمن کې دغه د یخنۍ په مقابل کې خپل خورا ښه دی. تاسو به قصه اورېدلي چې په غزني کې ژمی و ډېر سخت ژمی وی راغلی و، یوازې یو کور پکې ژوندی پاتې شو. هغې ودل چې دې لاندې غوښه درلودله، لاندې به یې مور غوښه پخوله او هغه به خپل بچیان له بام کې واوره پاکول، هغه به ورکول، هغه خواړه خوړل. نو ما هغه کور دا به قصه یې رښتیا به نه وي خو یو روایت غوندې دی چې ما هغه یوازنۍ کورنۍ چې ژوندی پاتې شوم هغه یې په کلي کې چې مور یې ورته غوښه خوراک ورسوه هغه خوراک کوو. نو خوراک په ژوند په ټولو مرحلو کې په ماشومتوب کې په منځنۍ مرحله کې او د ژوند په سپینګیرتوب کې بوډاتوب کې ډېر مهم دی، خصوصا ماشومان ته. هغه که چېرته ناروغۍ باندې اخته وي دوی ته باید منظم مایات ورکړلی شي او وهڅول شي چې ډوډۍ وخوري، ځکه دوی ډوډۍ نه خوري. مریض چې شي اشتیا یې کمیږي، یا پوزه بنده یا بل دغې. نو مور چې د ماشوم پالنه کوي هغې مسؤلیت دا دی چې په منظم ډول ماشوم ته خواړه ورکړي، ګرم خواړه ورکړي، مغذي خواړه ورکړي، شیدې وړه ورکړي. په ژمي کې ډېر ښه شی چې بل شاد دي د شیدو سره یې ګډ کړي که چا وس وي ورته. شاد په افغانستان کې د نیکمرغه ارزان هم دي او ښه شاد هم پیدا کېږي. نو سار کې وړه ورکړلی شي، د په ناروغۍ کې د بورې په زیاده شاتو نه استفاده وکړلی شي. نو دا ډېر ښه دغه دی چې مخکې ډاکټر صاحب ډېر منظم د خوړو باره کې چې کوم مواد بدن ضرورت لري هغه دي چې هغه په ډېر اسانه باندې ترکاري باندې حبوبات باندې مثلا کلول، لوبیا، می، وریجې دا سره ګډوي او ډېر باکیفیته خواړه ترې برابر دي چې ماشوم ته باید ورکړل شي.
مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی بیا هم را سره د تلیفون په لیکه دی. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیولې؟ فکر کوم په افغانستان کې د تلیفون ستونزه ده، د انټرنیټ ستونزه ده. تاسو کولی شئ که زما غږ لري خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړی کنیولې؟
بله بله، خور زما غږ
اورئ. اوس تاسو غږ اوس موږ سره دی. تاسو خپل نوم راته وایي، د کوم ځای مړی کنیولې ده، او که کومه پوښتنه لرئ د خپرونې د موضوع په تړاو نو مهرباني وکړئ.
بله خور زما احمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره تلیفون وکړشه.
حق دوست صاحب، خپرونې ته ډیر ښه راغلی. په ژمی د ژمی په سړې هوا کې موسمي ناروغۍ ډېرې شوې دي په افغانستان کې. تاسو په دې تړاو که څه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو په خدمت کې دي، کولی شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ.
مننه خورې، ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. یو سلام محترم میلمنو صاحبانو ته وایم، ډېرې ښه خبرې وکړلې او په روزګان ولایت کې محترم عادل صاحب ته. خورې چې دا یوه خبره زه موضوع ته راسم، ځکه چې دغه تقریبا شل شپې کېږي چې دغه اسدلال لودین صاحب دغه خبرونه پر مخ وړي له روغتیا په اړوند باندې. نو زموږ ډېری کندهاریان هم کوشش کوي چې ساسې د ډاکټرانو څخه پوښتنې وکړي. په هر ولایت کې مریضۍ شته، نو کله کله ټلیفون نه روښېږي. د دغه تخنیکي همکارانو څخه موږ یو خواهش لرو چې دا زموږ شمېرې پورته کوي. یو وخت دا غوښتنه لرو خورې
مهرباني مهرباني تاسو کا پختنه لری وک یو تخنیکی همکاران به تر ډیره حدا کوشش وکي چې تاسو همیشه تاسو اړی کرا واخلي. کله کله په افغانستان کې د انټرنیټ او یا هم د ټلیفون ستونزې وی اړی کې نه وسلیږي، خو تاسو خوشبختانه مو سره وصل پات شوی یی کا پختنه لری مهرباني.
بله بله او خور د مهرم صاحب څخه پختنه هم لرم او سره په څنګ کې ما رادیو د اول سره څخه تعقیب کله او د الهدا تل د علم څخه ډیر څه خبرې وکړي زم یو څو پر اضافه کوم. لکه څنګه چې دلته په افغانستان کې اوس په ډیرو ولایتو کې دا د ژمي شپې دي، اکثریت مریضۍ چې موږ پښتنه یا معلوماتونه کوو خور یو واته شپې مخکې زه خپلم مریض صلی الله علیه وسلم هغه مریضي دغه د زکام مریضي ده، ځکه چې لکه نور وړونه چې اشاره وکړله پخوا په شپو کې چې زه ماشوم هلته بل رقم دا زکام و اوس یې تر هغه باندې اضافه شوی دی. معنا په بېلابېلو ولایتو کې چې موږ پوښتنه کړې ده اکثریت دغه یو رقم زکام مریضي وي تبې ورسره وي. د ډاکټر صاحب څخه دا یوه پوښتنه لرم چې دا پخوا زکام او دا اوس فرق سر لري او موږ یې څه رقم تداوي وکړو چیش ته مراجعه وکړو چې ځکه چې د دې سره تبې هم ورسره وي هلته پر ماشومانو ډېر تاثیرات کوي. دا یو پښتنه د خدای وکړي چې ډاکټر صاحب راحل کې نور مخوري وخت نه ځای کوم مننه چې موږ څنګه وخت راکړي.
ډیر زیاته مننه تاسو پښتنه مونږه واخیستل اتمن ډاکټر صاحبانو سره به شریک کو. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون په لیکه دی، خو د نمخ کې چې اوریدونکو را وخلو ورزو ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب نور الحق تاسو راته وایي چې په څنګه چې ډاکټر صاحب بزګر هم یادونه وکړه د خوړو پاړه په افغانستان کې خلک بیوزله دي، فقر ډیر زیات دی، اقتصادي ستونزې ډیر زیات دي په کورنیو کې، بیا هم په افغانستان کې په لرو پرتو سیمو کې خلک دهقانان دي او ځمکې لري، په شته شیانو کې او یا هم په ترکاریو کې چې په افغانستان کې معمولا هر کورنۍ کولای شي تر د خپل د محد د اندازې پورې هغه توکي واخلي، هغه کوم شیان دي چې کولای شي وقایه کې دغه ناروغي خصوصا زکام لکه کومې ترکاری ورته ډېرې ښې دي چې دوی واخلي وي خوري د وجود مقاومت یې پورته کړي. په ټیټه بیا مثلا کېدای شي ډېرې کورنۍ پیسې ونه لري، وسه د غوښې ونه لري، دوی کوم غذایی مواد دغه په ځای کولای شي استفاده وکړي.
مننه. داسې ده چې د ژمي په موسم کې الله جلاله شانهو چې څومره شینه حس کړی دي د خپل مخلوقاتو د صحت د بهتري لپاره، دا موږ تاسو ته کدي شي ته فکر وکړو چې د ژمي په موسم کې مالټې، کینو، ګلپي او داسې نورې ترکاریانې چې کوم پیدا کیږي دا د اوړي په موسم کې نه پیدا کیږي. تاسو ګورئ چې د نارنج په خپله د اوړي موسم کې شته، مالټه د اوړي په موسم کې شته، بینان د جیب موسم کې د ویتامین سی جدا زیاتره په سبزیجاتو کې پیدا کیږي. دا د انسان د وجود لپاره د وجود د مقاومت د لوړولو لپاره ډیر مهم دی. دلته زمونږ د غذا خبره راغله، یو متوازنه غذا ده او یو غیر متوازنه غذا ده. لکه څنګه مخکې ډاکټر صاحب ویلي سبزیجات او میوجات باندې ډیر تاکید وکړو، دا په خپله د متوازنه غذا یو جز ده. نو زمونږ په افغانستان کې ډیر لوی بدبختي دلته دا ده چې مونږ یک نو وخت یا یو نو خواړه ډیر خوښو. اکثر خلکو نه چې پوښتنه وکړو، اکثر خلک داسې انګیري یا داسې فکر کوي چې دغه غوښه چې کومه ده دا زمونږ د پاره ټولو ویټامینونو او انرژیو منبع ده، او اکثر خلک په دې فکر باندې دي چې دا غوښه چې ده انسان د پاره هر څه قوت او هر څه ورکوي، چې داسې نه ده. اکثر زمونږ په لرې پرتو منطقو کې خصوصا سرسیره ولایتونو کې د لاندې ډیر زیات وي، او په ټول ځمې کې چې لاندې اوریجو خوري چې دا یو غیر متوازنه غذا ده. او بیا په دې لاندې کې یو سپینه غوښه چې هغه وازګوي، نو چې کله هغه پوخ کی اړین دي دوست هم چې راشین به ورته د سپینه وخت د زمانې دي دوست دي، او دا ډیر خوښون کوي. در حال چې هغه په خپل د غیر مشبو شحمیاتو مندی وي او دغه په خپل د زړه تکالیف او د نورو امراضو د ماشه د تطور سبب کیږي. نو په کار خدای دا چې د جمی په موسم کې چې الله جل جلاله چنه وو دغه میوجات او دا ترکاریان لکه اوسول مثال ورکو ګلپی یو عمده منبع د کلسیم او د ویتامین سی ده. در حال چې په افغانستان کې چې اکثر خلک ګورو چې موږ ګلپی هغه پورې خاندي کنو می واخلو، او یا ورته وایي چې دا ولې نه پخوي، وایي ځکه نه پخوي چې په کور د نه دای یو بل عجیب او غریب بوی پیدا کوي. نو ګوره الله تعالی ته پیدا کړی دی دا ستاسو وجود د قوت د پاره دی، دفاعي سیستم ته د تپوی د پاره دی، ولې نه استعمالي دا باید چې موږ ګلپی هر وخت لپاره پخته کې یو ځل دوه ځل ډیر ضرورت دی چې استفاده وکړو. همدارنګه د دې په خوا کې کچری موږ راشو ماشومان ته همداس انګلیته موږ نارنج نه ورکو مالتی نه ورکو کینو نه ورکو دا مور کو چې بغل کیا در حال چې کینو مالتا دا ویتامین سی دا د وجود د مقاومت د زیاتوالي او د امراض او به بل خصوص هغه مرز چې د پخپلا په یخنۍ کې ډیر زیات ریزش او زکام دغه ریزش او زکام په مخنیوي کې چې ډیر زیات رول لري ځکه دغه ریزش او زکام دا د مختلف وایرسونو لکه د انفلوئنزا وایرس پارا انفلوئنزا وایرس اډینو وایرس ریسپایریټری سینسیشل وایرس د مختلف وایرسونو په واسطه منځ ته راتلی شي او دغه وایرسونو د مقاومت لپاره دغه میواجاتو او دغه سبزیجاتو د استعمال ډیر زیات دی نو په کار خو دا ده چې مونږه اکثرا کوشش کوو دا مونږ نه وایو چې خدا نه خواسته تاسو غوښه مه خورئ نه هفته کې یو ځل که غوښه خورئ نو ورسره یو ورځ ترکاري بله ورځ چې دی حبوبات همدارنګه مختلف نوع غذاګانې دا په دې خاطر باندې چې زمونږ وجود ته چې کوم منرالونه او ویټامینونه ضرورت شته یو منرال به په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي یو ویټامین په یو سبزیجاتو کې زیات وي خو په بل کې به کم وي نو بنا ان دغه یک نوع خواړه چې یو شی موږ خورو نو دغه نور ویټامینونه چې پای کې نور زیات وي خو په دې کې کم وي دا نه مرفوع کیږي او زمونږ د وجود هغه ضرورت چې کوم دي هغه نشي پوره کولی نو دغه متوازن خواړه هم دغه ته وایو چې د ژمي په موسم کې موږ زیات توجه سره دي چې موږ حبوبات خورو لکه لوبیا نخوت دال او ورسره غوښه خو ورسره باید موږ سبزیجات او پخپل یو خاص مینو ولرو چې کچیر موږ د هفتې په دوران کې داسې غذاګانې وخورو نو موږ لکه مختلف نه وه نو زمونږ د وجود مقاومت زیاتېږي خو بیا دلته چې کله موږ چاته توصیه کوو یا وایو هغوی به یو ګیله لري وایي زمونږ خو اقتصاد دا تقاضا نه کوي دا خبره خو صحیح ده چې تقاضا نه کوي خو دلته یو ټکي ته اشاره ورکول هم ډېر ښه دي چې اول مثلا د جیبي موسه کې د هغوی استعمال دا هم مهمه ده خصوصا ماشومانو ته ځکه دغه اندا کافي مقدار سره انرژي ورکوي په لرې پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا کورنۍ داسې وي غریبي وي هغوی چرګانې هګۍ ساتي او هغه بیا په بازار باندې خرڅوي او د کور نوز لکه بوره چای او مرچ او داسې مسالې پرې راخلي او در حال چې دې ته فکر نه کوي چې کچیرې زه دا خپل ماشوم ته ور نه کړم نو بیا به دا چې دې ما ماشوم ناروغه کیږي او دغه پیسې بیا په هغه په ناروغۍ باندې لګېږي نو په کار قدرت سره خرڅه خو هغې ته هم ورکړه ځکه د ماشومانو حقوق هم په مور و پلار باندې دي یا په لرو پرتو کلیوالو منطقو کې اکثرا خلک واګانې ساتي او د دې خوده ماسته او چکر یا داسې نور هغه د هغې لبنیات چې کوم دی هغه په بازار باندې خرڅوي او خپلې وچې شونډې ناستې هغه خوري نه دا په خپله غیر متوازن شوه نو انسان وجود چې دغه مختلف نو خوړ دی که چېرې تا د یو وخت خرڅ کړو د بل وخت چې دی خپل ماشومانو ته په خپله هم مصرف کړه او د دې سره په خوا خوا کې موږ باید یوازې اکثر مونږه کله صفحات شمال طرف ته لاړو هغوی چې دسترخوان په سر زمونږ وریجه نه وي د سره مونږ ډوډۍ خوند راکي او مونږ ګورو چې دغه زمونږ ازبکرونه او یا صفحات شمال نه اکثر د وریجو څخه ډېر زیات استفاده کوي چې دا هم غیر متوازن دی چې هر ورځ هر شپه او بیا بل خصوص د دې غیر متوازن خوراک د خپل په صحت باندې منفي اغیزه کوي به دې په خوا کې یو بل ډېر زیات مهمه خبره دا راځي چې اکثر د کور نارینه هغه د ورځې وزي کار ته نو د کور ښځې دننه چې دی په کور دننه چې کوم وي هغه خپلو بچو ته په غرمه یو عادي خوراک ورکي وای چې پلار دی راغلو د شپې به خوړ وکړو نو ګورې موږ په فارسی کې یو مقوله لرو چې چای صبح را تنها بخو نان چاش را با دوست ها و نان شب را با دشمنا یعنی د شپې باید ډیر زیات خوړ ونه خورو دلته به برخلاف دی اکثرا کورنۍ داسې وي چې به پلار د شپې راغلو نو د شپې بیا غوښه او وریجې او ښه خواړه ټول تیارې او ټول په مجموع کې سره کښېني بیا چې کله وخوړه او ښه زیات بیا کم هم نه خورو دومره خورو چې بیا کله داسې شي چې وایي خپل زوی ته یا دغه ته وایو چې یا بالغ راوړه چې ډېره زیاته ډوډۍ مې خوړلې ده او د خوځېدو هم نه یمه نو بیا بالغ باندې تکیه ولګو بیا ګرځو هم نه او بیا چیم پسې وسکو نو هغه چای په خپله د دې په خوړو هغه حد مجزه پسې هم خرابوي چې دغه په غیر متوازن خوراک دی دې ته باید موږ ډېر فکر وکړو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مننه د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی. مننه ډاکټر صاحب. یو اوریدونکی په د آخري شیبو کې را سره دی، دغه به راواخلو. سلامونه، خپل نوم راته ویل، کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجانې تا ته سلام، مېلمنو ته سلام، افغانم د ننګرهار نه.
ارمان صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. که په لنډو ټکو کې یو ځل خپل سوال رانه خبرونې د موضوع په تړاو مطرح کوي چې قدرمند ډاکټر صاحبان که وخت وي تاسو ته ځواب درکړي.
خورجانې، دغه ننګرهار کې یخ ډېر دی او دا ماشومان سینه او بغل دي. ډاکټرانو ته چې وړو دا ماشومان یو په څلور باندې دوا پیسې موږ نه اخلي، هغه دوا دومره قیمت نه وي چې دوی قیمت موږ باندې خرڅوي که نه. نن زما خپل دو ماشومان سینه او بغل و، ډاکټر ته مې ویوړله پوه شي، یو دوه درې بوتله شربت راکړله او یو دوه پاکټه ګولۍ راکړله، 800 روپۍ رانه واغستله. د دواړو واړه واړه ماشومان دي، یو 15 کلن دی، 14 کلن دی، یو 2 کلن دی. نو دا ظلم دی، څوک پوښتنه هم نه کوي خورجانې، غریب سړی تباه و برباد دی. او بیا په ننګرهار کې مایبین پوه شي دا ماشومانې چې مریضي کې دوا پیسې هم نه لري خورجانې، ولاکه زمونږ پوښتنه هم څوک وکړي چې دا معلولین څه مشکل لري نه لري. داسې دولت مونږ باندې حکم شوی دی چې د معلولینو پوښتنه څوک نه کوي. دا زه خپله غریب سړی یم، نن زما ماشومانو باندې 800 روپۍ
ډېر زیاته مننه ارمان صاحب، مننه کور ودم ستاسو ستونزه مونږ راواخیستله، غږ مو اتمن مسؤلین اورېدلی دی. مننه چې خبرونه کې ګډون وکړه. ډاکټر صاحب، بزګر د خبرونه وروستۍ شیبې دي که په لنډو کې په دې وروستۍ شیبو کې اداره ته وایي چې هغه مسافرین یا هغه افغانان چې غواړي په د ژمي په سړې هوا کې د یو ولایت نه بل ولایت ته سفر وکړي، د سفر په مهال کوم اړین شیان باید دوی ځان سره ولري، لکه د لباس او یا د خوراک په تړاو کوم شیان ډیر مهم دي چې دوی په دغه سفرونو کې ځان سره ولري د خطر لپاره، لکه د سالنګ په لوی لار کې ډیری وخت مسافرین بند پاتې کیږي د ژمي په هوا کې، کوم ټکي دي چې دوی باید په پام کې ونیسي؟ د خبرونې وخت مخ په خلاصېدو دی، کډ په لنډو ټکو یې راته ځواب کړئ، مهرباني.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره ژمنه جامې کالی واخلي، وړې دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي، یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړې دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري. که چېرته داسې عجله پېښه کیږي، سالنګ کې بند کیږي، چې دوی یو څه ولري، که امکان ولري د اوبو یخو اوبه په ژمي کې دغه نه یې غټه ستونزه نه وي، خو بیا هم د ضرورت په وخت باید ځان سره ولري. او مهم شی بل دی که کومه دوا د استعمالوي هغه ماین یو مقدار ځان سره ولري. که چېرته
زیاته مننه له ګډون نه مو ډاکټر صاحب فرید بزګر د کاناډا نه، او ډاکټر صاحب نورالحق نور د افغانستان نه را سره په خبرونه کې میلمانه و، کور مو ودان.